کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او پدې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی دا.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوروي. د غټول مالنۍ له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواختو نور مطالب هم لرو. پایله خبرونه کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانې په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانې لبرخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګند کړه چې په دې موده کې به د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې لبرخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکاریو له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسؤل څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ او ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې 2 تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي فکری. په غزنی کې د قلعه غزنین تاریخي جمعات ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د خبرګولي د میاشتې په 28 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جمعات بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. وی ویل د قلعه غزنین جمعات د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنگونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جمعات د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې چې پر مرمت یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ لګیدلې. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د 2 سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیراک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ریټن چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستر کې
ډېر زه مننه خوشاله اوسم.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې دا عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخي من د رسنۍ او خبرونه چې دي ایډیټ توړاندې کړي دي، مثلا هغه عملی کار دي. نو دا په دې دوو برخو باندې دي. او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دي هغه قوانين دي چې هغه د یو ایډیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي او ایډیټر باید دا غی ناګاهی ولري ځکه چې په معمولی تیر وطن سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې ډیر زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي او بل اخر دا غی پرانا کې کم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید دا غی پرانا کې ایډیټ شي چې لستون ځ خلاص.
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم برخه کې ماستری کوي، عبدالتمو په افغانستان کې هم د یو شمیر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړي، په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخس متر اخس؟
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده ده چې ډیر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې واځي د کاپی ډیسک هغه ونډه تر سره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته واځي سماونی وایي. سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري. اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لکه اضافه ویو، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي، او هغه کتاب چې دی هم د محتوا او هم د شکل مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل یا د ایران ته چې زتلل او مکم رسنیو کې چې ما ولیدل د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري، او ایډیټران چې دي تقسیم دي. په افغانستان کې پرته د پژواک خبری اژانس نه نورې ادارې چې دي هغه خاص یو ایډیټر لري، او هغه یوازې هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به همداسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا له مخې، یوې د شکل له مخې، او اخیری به سماونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه یې ګوري. خو په ایران او هندستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به همدغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغه ورته د ایډیټرانو میز وي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده، او هغه دا ایډیټ کوي. په ټلویزیونی رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه وستون زده شته دی چې اکثر نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر وي، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډیره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنټ کوون کې دی د ادارې چې هغه به دانیر سره په څه ډول راشه درشو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیگ را لیک، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای. نو دلته یو دغه کې مصرف کوي
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغه امکانات کم لري د تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې خیالته موجود دي. خو په یو شمېر رسنیو کې بیا دغه پوهې نشټواله موجود دي، هغه په دې نه پوهیږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. کچیرته هغه کسان چې غوی اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسو لارښوونې به غوی ته څه وي؟
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. په اکثره رسنیو کې خو یو دا دی چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصاد مالي پلوه قوي نه دي، دا غوی دا ستونزه شته دی. او که څوک نوی غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروري دی. د ایډیټر لپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټری چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا هغه لاسته راځي او هغه ایډیټ کوي. دا هغه نه وروسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي، هغوی دا خپل د محتوا له مخې سره د سټرکچر له مخې چې دی دا رپورټ ګوري، او وروستۍ برخه به وروسته راځي کاپ ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبي لحاظ نه چیړي، چې مثلا په پښتو کې رستاړي مختاړي وونه یېګانې دغه دای سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې بیا هلته د عنوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي، او هغه عنوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پانګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزې پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې، ځکه ځینې رسنۍ داسې خبرونه نشروي چې ممکن هغه د محتوا له مخې نه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولی شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري. همدارنګه که پیغام ته هغه رقم وړاندې کې هغه سي وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې، مثلا ډیر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري، دغه شانتي شینو ته باید ډیر وړي وړي نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي، او هغه باید
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا بزوان ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنی چې غوی نوی په فعالیت کار کوي غوی ته څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډیره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا 3 کاله کېږي کار کوم، او په دې کې شاوخوا 500 منابعونه ما استفاده کړې ده. او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي، خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسانه او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي. عملي کار دی ای ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې. نو اول خو ما ته ډیره ګټه وکړه، او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو دپاره به هم ډیره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډیره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډیره جګه خبره ونه کوم. د پوهنتونونو دپاره چې موږ په 3rd او 4th صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډیر خیز، که چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډیر کمزوري دي او حتی پنش حساب. نو که زما خبره ډیره غټه ونه ګڼل شي، نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډیر ګټور.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړې کړې ده. کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان د نافذه قوانین، یا د رسنیو پالیسي، یا د تورته نور مسایل مخکې شریک؟
په دې کې ټولې برخې شته. یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغې کې جزایي برخه ده، او په جزایي برخه کې د رسنیو دپاره چې کوم قوانین دي هغه دي. مثلا موږ ډیفیمیشن، یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلې دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دینه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي. قسم دا خبره به ډیره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمی دي تعریف شوي څه رقم دي. اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت، د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی. د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشرېږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشرېږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسوي، هغه رسنۍ ته زیان رسوي. دا موږ څېړلي دي. بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي، هغه موږ ورته مادي ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي، او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو، لکه د سارک د غړو هیوادونو، یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري، چې یعنی حکم د جزا ورباندې نه صادر کیږي، اما په ټولنه کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ څېړلی دي، او هغې دپاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر هم په افغانستان کې هغه قانون دی. مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي، په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، دغه قوانین، پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې هغه باید په دې باندې پوه شي یا پوه نشي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دی په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دی زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دی هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي، هغه یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي، هغه ایډیټر کېدای نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وایي حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کړ. دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب لپاره څنګه وړاندې کیږي؟ مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شوه چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اماګاهي ولري. په قوانینو په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې نو ډېر ضروری ده، عامه معلومات ډېر ضروری دي، یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې په زراعت کې په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښنه کې. خو خلاره دا ده چې ستاسو خبرونه وګدنه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهیږي، یو ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې د زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغه ته ځانګړي شوي هغه سره مشوره وکړي ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډېر مننه،
خوشاله اوسې. مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وړاندې دغه ټول مالنۍ په باره کې مرکه هم اورېدلی شئ، خو اوس وږمه راغلې او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرشو او ساتیرې تیراوه. له دغه ټاټوبې څخه غرونه راتاوو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې د یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابه وی، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و، اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصل خیزه وه، اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په ارزو فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې، عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري په دې ناآشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېره یې. له ښه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپې د غره پلمن کې په دینیت واړول چې سبب د کلا په خوا رواني کې عجب شپوا د هیڅ ډول ژوند دي ساري आवाज نه اوریدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سهار یې په غره کې د کلا په لور کې بلاره ومنده دوی مخ په کلا روان شول لاره په بوټو او وحو باندې په خلیبه او دا ورنه معلومه ده چې په مودو قربان دي سفر نه دی شوی پاچا او د ښکار ملګری به یې د غره منځ ته رسیدلی و چې د ژوند د سارو لومړۍ نښه یې ولیده دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت راټیټ شو وکی غیده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان وو دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجوري ډبرینې کلا نیولی و پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا راتاویدل پیل کړل په دې منځ کې یو ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو پاچا ته یې راوړ پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل ما ټول ټال او پیړی عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم زه په هیڅ خبر نه یم په یو بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی زما د پلار زاله ده هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري دوی د ځوان ګوربت پلار ونیو او د هغه ځواب دا و په یو لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هوریزمانی کوسی نیکه می 2000 کلن دی هغه شاید معلومات ولري زه په خپله په هیڅ نه یم خبر دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې حضور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو د غذای کوربتانو ته پاتې شو په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه مفکوک له مشر ګوربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه مشر ګوربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یو څه اورېدلی و مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه هم غلطه ده زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې هسې نه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهیدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتی راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کغاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولې په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتی راغله ډیر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه، او د وروستي مړه کیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، هم دومره خبره بس ده. تر ټولو ښه کار همدا و چې ډیر څه مې پکې زده کړل، راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خبرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ، او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې، او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګری د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ، له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله، او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازې یې کړې.
دروان کال د خبرګولی د میاشتې په 28 نیټه غاټول معلنۍ چاپ شوه. د غاټول معلنۍ مسول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غټول مهالنی کلتوري او ادبی مسائل خبري پکې دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې ز او یو څو نور ملګری مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګری دوی سره یو ځای موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي یعنی تخصصي غونډې یو شی وي. نو بیا ما هغه و چې په اخبار باندې صلاح راغله نو نوم شیم ورته انتخاب کړل. رستم له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات دی پکې خبره شي پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل. نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یو شتمه باندې راوایست.
د چاپی رسنیو بازار ډیر سوړ شوی دی. فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پانتون کې نور د دې ترڅنګ نور خبرونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوندو لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو للوري. نو دا به چې بیا دریم سمف ته ولاړل هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې یا همدغسې مثلا مشخص ولایتونه وو. نو او بلې لیکنې ګډې وډې لیکنې وې هر راز لیکنې پکې راغلي. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب د کار وکړو. دغه د خپل د زړه غوټیم چې دی دغه هلته پکې راوس پړو. کومې مهمې خبرې چې دی په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي راځئ چې هغه خبرې پکې راوس پړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده ادب او ادب د سره اړوندو مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د همدغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یوه برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي نو هغه خپل لوستونکي خلک یې هم مشخص شي. دغه یوه لار شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چیرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهم همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو نو دینی سیاسي ټولنیز سپورتي راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي یا مثال وې پاڼې دي راډیو تلویزیون دی په داسې وخت کې سړی څنګه کولی شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی او وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټپه ودرېږي یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټپه باندې ودرېږي پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي نو موږ به په خپلو یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډیر پام نه کوو بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي. په راډیو کې په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خپرونې کېږي خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا لکوم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داسې لیکنې موږ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې نه وي یا دغسې موضوعاتو پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی یعنی مخکې خبره نه وي پېښوي تر څو شی نه وي نو هر څه چې نه وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ وراوړي.
مخ کی هم زینی مجلی او محلنی یونی ز چاپ شوی وی چاغه یواز ادبیات ته زنګړی به دغه غاټول لهغه پخوانی او ادبی خبرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانی به مثلا کا اخبارونه دغه یو خلکو یا مشخص په کوم ټولګی کې ولکه یا محصلین وو، محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شان وبخت ول دغه کار به پریخو. مخ یا په پانتون پر نه د منحصره کړی دا او بل خبره دی هغه دا زینی نور اغوی دی ډیر وخت مالی امکانات لکه بل خپل پرونه باندې کړی دی په ټاپ باندې درې دلې دی، خو موږ سره ډیر خل داسې څوک نشته چې دوی دی یوازې محصلین وی او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي دغه لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دغه اخبار راویست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتلی شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ارشاد ستړی مې
خیر وسې نه دی صاحب، مننه چې مو دلته راوغوښتې.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، دا راته وایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډېری شاعران دي که کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، تند لیکوال داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تېرېږي د دې جوړېدو څخه. تقریبا د 50-40 داسې پوشانه په راځي او مختلف قسم ځوانان په کې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډېری څوک دي،
ډېری شاعران.
څه فکر کوې ارشاد، چې ولې له شاعري سره علاقه ډیره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان وي، لیکوالۍ ما ته سخت ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلی دي خلک وایي وایي ډیر مشکله ده چې سړی دی او باید اوسې لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولای شي. د چا شعرونه لولی ډیر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، سعود صاحب شاعري مې ډېره لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر څوک چې شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډیر بدل شوي دي، ډیرو نوو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډیر د توجه وړ؟
محمود دلګر مې د فخر وړ شاعر دی، او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې ذبیح الله بیان دی چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني یو شعر به مو واورو.
غزل دی: می خزانه د ګلونو پانی راشي، کوزما د ارمانونو پانی راشي، ستا په یو نظر کتو حسن پرس شو، تا په سید نظرونو پانی راشي، مړ راشه د ځواني عمر تیریږي، مړ راشه د کلونو پانی راشي، ما سیګر دې دراتو واده وکړي، او په ما د مخامونو پانی راشي، چې د مور په دواګانو باندې رنگ شي، په هغوی د سوابونو پاڼې راشي، و ارشاده نو ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چینارونو پاڼې راشي.
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره، د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره، د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې څه کې څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي؟ بل څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر دپاره هر اړخیزه مطالعه ډیره ضروری ده، که نه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي، اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو پکار ځوانانو ته دا ده چې شعر داخلی مطالعه زیاته ولری
او منظور مله داخلی مطالعه نه څه ده
او داخلی جوړښت د شعر دی په هغه کې تخیل له موسیقیت ته شکل له شبدا عاطفه ده همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي
تاسو هر وخت کولای شئ شعر ولیکئ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته چې بیا الهام راشي بیا بعد له هغه شاعري کوو خو ځینې ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو یو شی ورنه جوړیږي تاسو تجربه څه ده
زه خو هم شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم سم په یو موضوع کې سوچ کوم فکر کوم به چې ما هغه وخت یو ذهن ته چې راشي دا باره کې ما هغه وخت لیکم
کوم مسایل دي چې تاسو ډیر متاثره کوي او لاغه وروسته تاسو بیا کولای شئ شعر ولیکئ د دې تخیل مپاره
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثر کیږي یو شعر
مهرباني یو شعر راته ولوله
بل غزل دی ما صاحب کوزمکه وسم اسمان ته ضرورت لرمه کوزمکه وسم اسمان ته ضرورت لرمه صدا یو چاله په رضان ته ضرورت لرمه امکانات په سګر زما دوام ورکوم امکانات په سګر زما دوام ورکوم دا ناممکن چون امکان ته ضرورت لرمه تا نه بغیر صدا بل هیچ اثر نه لرمه ستګي فصل يم باران ته ضرورت لرمه هغه معنا زه هغه نه په امان کېما د یو انسان په څیر انسان ته ضرورت لرمه ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرمه او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرمه
و ډیر ښایسته شعر وو د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول وو او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خفګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لویو لاس توجه کوله تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي
شعوري خو زه فکر نه کوم تصادفي
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم وي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي
هو بحثونه کېږي یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې بیا بله یوه اونۍ لکچر وي بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې
ولې نظمونه نه لیکئ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې هېڅ تر سترګو نه سو دلیل یې څه ده پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به وو نن سبا نظمونه کم شوي دي د دې علت په څه کې وینئ یا تاسو یې هم نه لیکئ نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي ولې
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم او اول ښه وپېژنم چې نظم سره ښه ولیکم ښه ښه نظمونه لولم د هغه نه وروسته بیا زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم خو تر اوسه مې نظم نه دی
مهرباني یو بل غزل هم راته ولولئ
غزل دی دا ننګو لل مباران غواړي دا ننګو لل مباران غواړي زړه لیونی رانه جانان غواړي زلف خوری خوری په مخ پرېږده زلف خوری خوری په مخ پرېږده یو پاړوګر سړی ماران غواړي زما وجود له بې خدای وباسه زما وجود له بې خدای وباسه خلک له مانه روغ ګریوان غواړي د چا د مات زړګي پروا نه لري خو د خپل مات بنګړي تاوان غواړي د مرګ وروسته خو امکان ولري د شا به دا خواږه یاران غواړي
او ډیره مننه ارشاد صاحب کورم ودان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.